السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. دا پلاوی وایي له پوره چمتووالي سره سبا دوشنبه دوحې ته روانېږي. نن د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې یو کال پوره شو. مینوالو او مخالفانو یې بیلابیل مراسم جوړ کړي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي مخکلي دی چې د او نورو راپورونو تراشو په مکړه د سات خبرونو ته سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده. د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په خوست کې پر یوه خبریال د حملې مخه نیولې ده. په عراق کې په زرګونو کسان په مظاهرو راووتل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات نن د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري نن رسنوي ته وویل
د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي به را روانه سیشن به په قطر کې تر شل ورځنی وقفې وروسته یو بیا مذاکره پیل کړي. د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په خوست کې پر یوه خبریال د حملې مخه نیولې ده. عبدالمعید هاشمي نن رسنوي ته په یوې لیږلې اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه توانېدلي د غرغښت تلویزیون خبریال وژغوري، د حملې پلانونکي ونیسي. تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي و هغه دوه کسان نیولي چې پر دغه خبریال د حملې لپاره د حقاني شبکې لخوا ګمارل سوي وو. د خبریال نوم نو واخیستل سوی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سوي وو په ضمانت خوشې کړی سوي. څارنوالي وایي د سناتورانو د توقیف موضوع له مشرانو جرګې سره هم شریکه سوي وه، خو مشرانو جرګې دا موضوع تصویب نه کړه. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن رسنوي ته وویل
د افغانستان څارنوالۍ دغه سناتوران د قانون د احکام په رڼا کې د ضمانت په بدل کې خوشې کوي. دوسیه تر څېړنې لاندې ده.
د بلخ چارواکو تیر اونۍ تایید کړی و درې سناتوران چې دغه ولایت د ګمرکاتو د څیړنې لپاره دغه ولایت ته ورغلي وو د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته ولېږدول سول. د اورزګان والی وایي وطنه دولتي کارکوونکي د اداري فساد په تور نیول سوي دي. محمد عمر شیرزاد نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان په شوزو چارو ریاست کې نیول سوي
د اختلاس په تور نیول سوي دي. موضوع تر تحقیق او بررسي لاندې ده. تر څېړنې او تحقیق وروسته به مجرمین عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کیږي. زموږ دا مبارزه به هم دوام کوي.
ځینو سرچینو په ترین کوډ کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په وطنو نیول سوو کسانو کې د ښځو چارو ریاست سرپرست رئیس او درې کارکوونکي هم شامل دي. په کاپیسا ولایت کې یوې چاودنې په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي او د عالمانو شورا د رئیس میرویس کریمی په ګډون ځینې نور کسان ټپیان سول. امنیتي سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه نن ماپښین د کاپیسا د مرکز په سایت سیمه کې سوې ده. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجنی ازادي راډیو ته ویل مقناطیسي مایند عالمان شورا د رئیس په موټر په یو برخه کې ځای پر ځای سوی وو. د عالمان شورا د رئیس صحي وضعیت خراب بلل سوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په عراق کې په زرګونو کسانن یک شنبه د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ سول. دوی د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی او د عراق د هشت الشعبی ملیشه ډلې د مرستیال ابو مهدی المهندس د وژنې د کال پوره کېدو په مناسبت لارو سړکونو ته راووتل. د امریکا په هغه حمله کې د دغو دوو کسانو تر څنګ ګڼ نور ایران پلو ملیشه هم وژل سوي وو. ګڼو مظاهرهچیانو چې د قاسم سلیمانی او المهندس عکسونه له ځانونو سره لېږدول له عراق څخه یې د امریکایي پوځونو د وتلو غوښتنه وکړه. وسلهولو کسانو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 11,000 وګړي په ډزو ووژل. د بلوچستان د پولیسو یو ویان نورالله نن رسنوي ته وویل دغه 11 کسان چې د ډبرو سکرو کان کیندونکي وو د تېرې شپې په حمله کې وژل سوي دي. یوه بل امنیتي چارواکي ویلي حمله د مرکز کوټې په 8 کیلومتري کې د مچ په نوم د ډبرو سکرو د کان ساحې ته نږدې سوې ده. او په نایجیر کې د مشکوک افراطی وسلولو په حمله کې د وژل سو کسان شمیر اویا ته زیات سو. د کورنۍ چارو وزارت پرون ویل حمله پر هغو دوو کلیو سوې چې د مالی پر پوله پراته دي. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د لویدیز افریقا په دغه هیواد کې امنیتي سرچینو رویټرز خبري اجانس ته ویلي د وژل سو شمیر شي اویا ته زیات سوی وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن له ولسمشر سره د خدای په امانۍ غونډه لري او بیا دوه ته روانې دي.
مشر وګړي ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي. دوی سلام مشورې وکړي نن به ولسمشر ته د خپلو لیدونو کتنو گزارش ورکړي.
اوربان د سیاسي مشارکت د سولې د ځل خبرو کې د دولت له لوري مهم مسایل یادېږي. دا بحثونه څومره د عملی کېدو وړ دي؟
بیر مسائل با هغه څه چې د باندې ویل کېږي او څومره د دریزونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغه مرم نه په ځینو مسایلو به لا د وړاندې نه یو نسبي توافق کړی.
کونړ کې له اته کال ځان وروسته د مرمرو د یو کان د استخراج خنډونه په لرې کېدو دي.
د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نو هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي.
نن د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وژلو یو کال پوره شو. په دې اړه بیلابیل مراسم جوړ شوي. دویمه نیمایي د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام ته ځانګړې شوې. څلور بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. تمه ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی نن ناوخته د خپلو کارونو پایله له ولسمشر سره شریک کړي. ولسمشر ماڼۍ وایي مذاکره کوونکي پلاوی به ولسمشر غنی سره کتنه کې د راتلونکو پړاوونو مذاکرو په اړوند هم بحثونه ولري. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي اوربند او د راتلونکو نظام څرنګوالی د سولې د دې پړاو خبرو مهم بحثونه دي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور ته.
د افغانستان دولت مرکچی پلاوی د جنوري په 15مه د سشنبه پورز له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیلوي. خو قطر ته له سفر وړاندې تمه د پلاوی نن له ولسمشر غنی سره وګوري. ولسمشر یې معنی وایي په دې کتنه کې به مرکچی پلاوی د راتلونکو پړاو خبرو خلکو سره د کتنو او نور هغو مشروع پاړه چې دوی ترلاسه کړي دي ولسمشر ته خپل راپور وړاندې کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینا پال.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لمړي پړاو مذاکرات پای ته ورسول کابل ته راغله له ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر غوښتل لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي ترڅو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي. دوی سلام مشورې وکړي نن به ولسمشر ته د خپلو لیدونو کتنو گزارش ورکړي.
په قطر کې د سولې لومړي پړاو خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وزنډول شوې څو د سولې خبرو تګلارې او هغه لومړی توبونو پاړه چې دواړو خواوې او بل ته سپارلي د خپلو مشرانو سره مشورې وکړي. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی وایي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي. د دې پلاوی او غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکو پړاو خبرو ته تلل دي.
ملاقات سعودي خواهد بود و آخرین مشوره ها و
دا د خدای په معنی لیدنه ده. ټول هغه مشورې او لارښوونې چې له خپل ملت او دولت موږ اخیستې دي له یو او بل سره یې شریکو. یعنی په ټوله کې داسې غونډه ده چې موږ وشو کولی دغه مشورو په پایله کې چې تر اوسه مو ترلاسه کړي دي یو روښانه وضاحت ته ورسیږو او د همدې وضاحت پر بنسټ دوهې ته ولاړ شو.
د افغانستان دولت دا پړاو مذاکرات د سولې خبرو اصلي منځپانګه بللی او د ملي مصالحې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغان پلاوی په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر دې مخکې د مذاکره کوونکي پلاوی یوې بل غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو په دې پړاو خبرو کې به د تاوتریخوالي کمی چې تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بحثونه وي. هغه زیاته کړې وه دوی به په هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام کلکه ننګه وکړي. د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرې داسې معلومه خبره نږدې کېدو دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې یو ښه پرمختګ بللی. مایک پومپیو په خپل ټویټر باندې لیکلی، په افغانستان کې تیر یو کال کې دوی هیڅ اسکر نه دی وژل شوی. هغه زیاته کړي په افغانستان کې د امریکا ماموریت د القاعده او امریکا ته د ګواښونو لمنځه وړل دي او د دې لپاره لس زرو اسکرو ته اړتیا نشته. که څه هم مایک پومپیو ویلي تیر یو کال کې په افغانستان کې دوی اسکر نه دی وژل شوی، خو نږدې هر ورځ د افغان پوځیانو، امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژل کېدو خبرونه خپرېږي چې افغان حکومت او عام ولس اندېښمن کړی دی.
و امر دل چې د افغان دولت مرکزی پلاوینند ولسمشر سره ګوري او ټاکل شوی سبا د بل پړاو خبرو لپاره دوه ته روان شي. اوربند سیاسي مشارکت د راتلونکو نظام څرنګوالي د راتلونکو خبرو مهم بحثونه دي. لګوراند می د ولسی جرګې لغړی او د چارو لکتونکو نعمت الله کریاب نه وپختل چې دا بحثونه د دولت او طالبانو متضاد او د ریزونو ته پکتو څومره عملی دي.
واقعیت کې دغه دوه درې ډیر پیچلې مسلې دي او موضوعګانې دي. د راتلونکي نظام ډول، د مشارکت په طالبانو او د دې ترمنځ د اوربان مسایل، دا څه دي چې په واقعیت کې د تیرو شلو کلونو د جګړو هغه وروستۍ پایله ده. د اوس لپاره خو سړي ته ګران بریښي، ولې هیله مندي په دې ده چې تیره ورځ چې د افغانستان ولسمشر او د قطر چارواکو خبرې کړې دي، یا د سیمې د هیوادونو سره چې څومره پورې په دې وروستیو کې اړیکې ټینګې شوې دي، او په مجموع کې ټولو په اول سر کې د اوربان وړاندیز کړی دی او طالبانو هم نه درد کړی چې اوربان دی نه کېږي، ولې شرایط دي. زموږ لپاره مهمه دا وه چې دغه پړاو دغه دی چې نیټه ټاکل شوې وه، او سبا بیا دوی ځي شک دا و چې ګوندې دا به وځنډېږي په بېلابېلو پلمو، یا د زید انتخاب په برخه کې، یا به ځینې نور داسې بهانې رامنځته شي چې پلاوی بلانډ شي. اوس چې دواړو لورو چمتووالی ښودلی دی، او د سیمې هیوادونو تر څنګ په امریکا کې په همدې درشل کې سیاسي بدلون هم راتلونکی دی، موږ باورمن یو چې دغه پیچلي مسایل تر ټولو مهمې د نظام مشارکت او یا ډول دی، دا یو څه پیچلتیا لري. نور خو که د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی ورزي یا د طالبانو هیئت نو اجنډا یې ممداد چې په افغانستان کې سول راشي،
دا یو پرمختګ دی. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې تر ټولو ستر پرمختګ دا دی چې بل اخر خبرې ونه زندې دی او په خپل نیټه تر سره کیږي، تر اوسه اټکل هم دا دی. اما په ظاهر د ریزونه سره لري دی، حکومت تل وایي چې اوربان درته لمړی توپ لري او په راتلونکي سیاسي نظام باندې خبرې او د تاریخوالې کمښت، اما برعکس د طالبانو له روحیه داسې ښکاري چې هغوی لا هم د خپلو پاتې بندیانو په خوشی کېدو ټینګار لري چې شاوخوا وزره طالبان دي، او دغه راز دوی د راتلونکي نظام سره ګوالې مهم بولی چې وای اول باید په دې اړه خبرې پای ته ورسیږي بیا اوربان مطرحشي. دغه مخالف دریزونه به فکر نه کوي چې د خبرو فضا کړکیچنه کړي؟
زه فکر کوم ډیر مسائل به هغه چې د باندې ویل کیږي او څومره د دریزونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغه مرمنه په ځینو مسائلو بل د وړاندې نه نړۍ او سیمې د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره یو نسبی توافق کړی. کله چې دغومره لوړ شرایط ښودل کېږي، اول دلته د اوربان مسله راځي، اول ته د نظام د څرنګوالي موضوع راځي، د بندیانو د تبادلې شرایط راځي، او دلته حکومت یو بل شرط وړاندې کوي. بالاخره د دغو دریزونو د یووالي دپاره یوه مناسبه او درېمګړې لاره هم لټول کېدای شي، هغه چې افغانستان ته په سوله راځي. زه باورمن یم چې ځینې مسایل چې د باندې نه ویل کېږي هغه به د فردې ترشا یو نسبی توافق ته پی رسیدلی، او بیا به ورسته د افغانستان خلکو ته وایي.
کریاب صاحب، دا ځل خبرې داسې مهال پیلېږي چې همدا بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو یو ټویټ وکړ چې د دوی یو سرتیری هم په تیر یو کال کې افغانستان کې نه دی وژل شوی. په همدې پرون ورځ د دوهې امیر ولسمشر ته ټلیفون وکړ اشرف غنی ته چې دوی به په طالبانو فشار راوړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. له دې وړاندې صدر اعظم عمران خان هم ورته څرګندونې کړي. دغه فشارونه به څومره اغیز وکړي، څومره به طالبان چمتو کړي چې دوی له خپل اوسنیو دریزونو تیر شي او په اوربان یا د اوربان بحث را مخته کی؟
مهمه خبره هم دا ده چې مخکې ته مونږ اشاره وکړه، دلته د سیمې هیوادونو چې د افغانستان په کشاله کې په مخامخ او یا نه مخامخ ډول ښکیل دي، هغوی کولای شي چې د خپل لوري نه په اړوند خواوو باندې فشار راوړي، او دې ته واداره کړي چې د سولې دغه فضا مطمئنه شي او یو ډاډ او باور رامنځته شي. تر هغه پورې چې د اوربان د پاره نخې نښانې څرګندې نشي او اراده وجود ونه لري، بیا خو نه نړۍ او نه د افغانستان خلک باورمن کېدلی شي چې دلته سوله راتلونکي.
د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریابو چې د سولې پر روان بهیر او وروستیو پرمختګونو غږېده، د هیله وښوده چې ممکن دولت او طالبان مخکې له مخکې په ځینو مسئلو هوکړې ته رسیدلی وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو د تاوتریخوالي یوې بلې اړوندې موضوع ته. پر کابل پانتون د برید یو شمیر قربانیان په عام محضر کې د محمد عادل د اعدام غوښتنه کوي. د افغانستان سترې محکمې تیره ورځ پر کابل پوهنتون د برید دغه طرح محمد عادل په اعدام محکوم کړ. دغه برید د روان زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 22مه پر کابل پوهنتون وشو چې په پایله کې 22 کسانو وژل شول او 30 نور ټپیان شول. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
هغه مور چې لوري د کابل پوهنتون په برید کې ځواني مرګه شوه. یویش کلنه حسینه د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دریم کال محصله وه. د حسینی مور وای د لوري وازنی ارمان دا و چې خپل لوړ زده کړې بشپړي او هیواد ته د خدمت جوګه شي. د حسینی لمور څخه مې د کابل پوهنتون د برید په تړاو د نیول شوي کس د اعدام په اړه پوښتنه وکړه. ځواب یې دا و:
قانون سته او شکر چې قانون هغه دی عملی هم سو. ما هم واوریدل چې یو کس د عادل په نوم نیولی. زما غوښتنه دا ده چې دغه کسان باید ژوندي پاتې نسی. د دې لپاره چې نن یې زموږ اولادونه راووژل، سبا د نورو کسانو اولادونه وژني. هغه څه چې د خدای قانون او شریعت ویلي باید پرې تطبیق سي.
دغه مور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د بیګونه انسانانو وژنه باید نور ودرول شي. دا یوازې د حسینی مور نه ده چې د خپل لور د قاتل د اعدام خبرې خوخه کړي، بلکې اسحاق چې د هم دروش کلن زوی په دې برید کې وژل شوی د قانون د پلي کېدو غوښتنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي حکومت د دې توان لري چې دغه کس اعدام کړي.
دغه کسان باید په عام حضر کې اعدام سي. داسې نسي چې تورې خلطې په سر ورته واچوي او پټ یې اعدام کړي. زما غوښتنه دا ده چې دغه خلک اعدام سي تر څو نورو ته عبرت سي. زما زوی خو بېرته نه راځي، خو باید له دې کسانو نور خلک په امان کې پاتې سي.
د افغانستان سترې محکمې تیر ورځ په کابل پوهنتون د برید په تړاو نیول شوی کس محمد عادل په اعدام محکوم کړ. سترې محکمې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې محمد عادل د کابل پوهنتون د برید له طراحانو څخه و. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د دغه برید یو بل تورن عبیدالله داعش ډله کې د غړیتوب، ماین خښونې، د چاودیدونکو توک لیکت او سړي تښتونې په تور په 15 کاله بند محکوم شوی دی. دغه شان عبدالجبار او خدابخش د ملي خیانت، داعش ډلک غړیتوب او سړي تښتونې په جرم هر یو په 12 کاله بند محکوم شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د سترې محکمې دغه ګام ستایلی او ویلي دي چې دغه کړنه د عدالت پلي کولو لپاره ښه زیری دی. پر کابل پوهنتون د تیر کال د نومبر 22مې د دریو کسانو برید کې 22 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول چې ډیری یې محصلان و. داعش اسلامي دولت خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت ومانه.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته موږ په سمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم مخه کوو یو څو ولایتي راپورونو ته. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د محلي شوراګانو استازي له دولت څخه په دغه ولسوالۍ کې د دولتي پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. دوی وایي نور د سیمه ییزه اداره د دوی پر حق سترګې نه پټوي. د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، خو په دې وروستیو کې پکې امنیتي وضع ښه شوې او دغلته طالبانو هم له سیمه ییزو چارواکو سره په یو ډول منلی چې دوی پروژو ته اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړی دغه راستول شوی راپور ته.
د غزنګیر ولسوالۍ سیمایز شوراګانې د دغه ولایت له سیمایز ادارې غواړي چې د دې په ولسوالۍ کې د دولتي پروژې پلي کړي. د یادو شوراګانو یو شپې راستازو له والی او ځینو نورو چارواکو سره د لیدنو پر مهال دغه غوښتنه کړې ده. څو تنو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه لیدنو کې له چارواکو وغوښتل سول چې نور دې د ګیرو خلک په تیارو کې نه ساتل کېږي. دوی وایي لڅ باندې یوې لسیزې را وروسته په دغه سیمه کې د جګړو له امله او یا هم د وسلوالو له لورې هیڅ ډول پروژې ته اجازه نه ورکول سوې. خو اوس چې په دغه سیمه کې جګړې نسته او طالبان هم اجازه ورکوي نو دغه پروژې د پلیسي. ډاکټر عبدالوکیل د یادې ولسوالۍ د شال سیمې د محلي شورا مرستیال دی. دوی وایي د پوهنې، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې د پروژو پلي کېدل دي چې اوس څوک ورسره ستونزه نه لري.
لکه څنګه چې شوراګانې راغلي دي دغې د کاریزو دپاره د هغې پروژو باندې کار وکړي. د مساک شهروندي له خوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوي د جاګرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکړي او د ګیرو خلکو هم له هغې نه مستحق سي. اوس وخت کې هلته د مکاتبو دپاره د تاسیس زمینه برابره شوې ده. دغه چې کومې پروژې د مساک شهروندي له خوا د معارف له خوا دي هغه ته تطبیق ول دي.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. امان الله دی سیوال د دغه ولسوالۍ د سیسمې د یوې شورا غړی دی. دی وایي هر ډول لکه پل، پلچک، سړکونه او داسې نور کارونو ته اوس په ګیرو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې اجازه ورکول کېږي دولت دې لاس په کار سي.
یوه میاس مخته ما خپل د ابي استاده له طرفه له وزارت راغلي ډایرک انجنيران وړي دي. هلته مې په ګیرو په ولسوالۍ کې 15 پروژې سروې کړې دي. سیوه د خان په کلی کې د یوه د مساخیل او یوه د پنی دوه د دې سی په کلی کې دي. دغه طالبانو په همکاري باندې دوه ورځې او دوه شپې نورې تیرې کړې په ساحه کې. انجنيران ور سره او موږ ته اطمینان راکړی د هغه اطمینان نه وای راکړی. موږ نن له والي سره لیدنه هم نسوای تر سره کولای.
خو د غزنی محلي چارواکي بیا وایي که د هرې ولسوالۍ او سیمې اوسیدونکي ورڅخه د پروژو غوښتنه وکړي دوی به ورته کار وکړي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
که چېرته وسلوال مخالفین د دې معنی ونه وګرځي او ولسونه د دې تضمین وکړي چې د دولت وسلوال مخالفین په پروژو کار نه لري، نو پر روان کال کې موږ په پلان کې لرو چې په زرګونو پروژې په هغو ولسوالیو کې چې پخوا ورته کار نه در شوی انشاءالله موږ به کار ورته وکړو.
ګیرو د غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتر واټن سهیل لور ته پرته ولسوالۍ او شاوخوا 15,000 اوسیدونکي لري چې 19,000 ښځې اټکل سوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي په ټولیزه توګه په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په تیره یوه لسیزه کې په دغه ولسوالۍ کې سختې جګړې تیرې سوي چې له امله یې ډیری پلونه، پلچکونه، سړکونه، روغتونونه، ښوونځي او عامه تاسیسات له منځه وړل سوي چې اوس یې د دغه ځای اوسیدونکي د جوړولو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 چپو خبرونه لري. د مخام لو د سهار تر و بجو بیا په همدې رادیو چپو کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. کچیرته تاسو انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼه هم در سره کتلی شي. حالت د ورځې تازه راپورونه، خبرونه او ویډیوګانې موندلی شي. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com facebook.com/azadirmo د فیسبوک پانه ده. مینوال شي، ویلنونه مینوال لري، تاسو هم در سره خوخه کی. وسام ورزو کونړ ته. په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازینی فابریکه له اتو کلو څخه په ټپ ولاړه ده. د فابریکې مسولین وایي پر فابریکې سلګونه زره امریکایي ډالر لګولې دي، خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له معدن نه د تیګو راوستلو او فابریکې ته د انتقال قرارداد فسخه شوی چې له امله یې فابریکه بنده او ماشینونه یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د کونړ د چپان سین کیناړخته په مرور ولسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه اته کال وړاندې جوړه شوې ده چې اوسې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې له څښتنانو څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابیږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار دری څخه راوړلې چې له دوه میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شابه باندې وګرځولې، هر در هر دروازه وزارت ریاست جمهوریت وکیلان ټول مو وټنګولې تر څو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې یو شمیلونه افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار باندې دو سره ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راويستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لکو امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي خو د کار باندې دو او پرې د اتو کالو تیرې دو سره ماشینونه هم ویجاړ شوی دي. خو د قرارداد بیا تر لاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300,000 افغانۍ کېږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې ورسته کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحې ورته سروې کړې دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل بیا نه پیدا کیږي او دوی کولای شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کې. دلته
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې په رامخې ته کولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د کانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
تاسو لا پیغامونو
د پکتیکانا ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. دما د افغانستان ولسمشر ته څنګه چې نور د خدای په خاطر له طالبان سره صلح وکوا ردی لپاره مخاوره قربانی کوا مده افغان ولس قربانی کوا نور دی افغان ولس وینتو یو نور مبانی لټوا
ما ته د فراول ایت ساس سره پاړ کی کیم رسول پر برابر باندې پځو ما زکه چې کدوار چې ته پزړه باندې صادق اوسه موست لمړی قربان محمد قربان اوسه ان شاء الله د ټول خلګ به باور په ولري کچرته قربان ونسو دا خو معمولا معلومه ده چې دای چا وزړته نو مشکل شي
السلام علیکم محمد قدیم پښتون یم هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه پر د کورونا وایرس په اړه ډېر خوشاله یو ټول دولت غواړو چې هوای زیات کړي او مرستې د کورونا وایرس په اړه د افغان ولس ته وایشي.
السلام علیکم سر زبری افغان د هلمند ولایت د ماتکی د داشت څخه وروره دا طالبان اقتصاد والا سمردا صاحبسي پر استريجي مي کورونا را باندې چې په کوي او مسيطانه پر مې دوا ما دي تا ونه له ولا کورونا په خدای چې پرون چې په کښې د تیر په کښې سره مې چې پاک کړه دا غدې د دغه طالبان د ټول چارواکو سمو دا غوښتنه هېر د چپدا اقتصاد والا شبشتي جوړ کړي اوس په دوه خبره ته چرنه م کړې ده چې دا دې څه کوي څه مال کوي.
وحید الله د لوایسي نه امریکا نیول د هلمند ولایت نه رئیس جمهور تراز من پیغام ده چه من تا الباشه او بوتان او جمع ده یخ خده روز ولاد و دیر یخ دلاس هست سول الاسان کیفیت خراب شي زمونږ در جمهور ته دا پیغام دی مونږ ته دا شیان اکمال شي وسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ زموږ د غش پیغام ثبتون کې شمیرې ته زنګ وهی خپل پیغام ورته ثبت کړئ شمیره ده 0022 3 لدی سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو 4:30 بجې شوې او سم په مکړې لاندو خبرونو ته سلام